د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د دولتي کسانو په شمول درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یوېمې کلیزې د مراسمو سره په یو وخت کابل ښار باندې څه باندې څوارلس راکټونه اوریدل چې اکثرې په استوګنو سیمو کې لګېدلې. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د طالبانو لخوا په مرکچی پلاوي کې د راپورونو په اساس د ملا شیرین نورزی په نوم یو کس شامل شوی. ملا شیرین نورزی د طالبانو نومول شوی والی و د کندهار لپاره، هغه وخت چې د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزی ترور کېده. جنرال عبدالرزاق اڅکزی د 2013 کال په اکتوبر کې د طالبانو د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی او اوس راپورونه دي چې ملا شیرین نورزی د هغه د قتل تراو نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. مهمو خبرونو سرټکی: امریکا به هغه سیاسي توافق تجمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. پوره خبرونه: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت د پرونی خبر پاڼې له مخې پومپیو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د خپلواک یو موټی جمهوري او پر ځان بسیا افغانستان لپاره پر ګډه همکاري ټینګار کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې په 19 نیټه په قطر کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پرونی راکټونه له دوو موټرو پر کورونو ویشتل شوي. د کوچنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د شپاړسو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ، خو د دولتي کارکوونکو هویت یې څرګند نه کړ. دا راکټي حملې په داسې حال کې وشوې چې په کابل کې د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د یو سلو یوېمې کلیزې جشن جوړ شوی و. د داعش ډلې له خراسان څانګې سره اړوندو سخت دریځو د دغو راکټونو د ویشتلو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د یو سلو یوېمې کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې په دارلمان ماڼۍ کې مراسم جوړ شول. په پرونیو مراسمو کې چې ماښام پیل شوی و، د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کړی شو. همداراز سندرې وغږول شوې، ښځینه او نارینه موډلانو بېلابېل کالي نندارې ته وړاندې کړل او فرهنګیانو هم ویناوې وکړې. اخوا خبریالانو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو او راکټونو د غږونو خبر ورکړ، خو د کورنیو چارو وزارت وویل د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې اورلوبې وشوې. همدارز د دې ورځې په مناسبت د دوبۍ ښار برج خلیفه د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووډل شو. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشا صدیق امرخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ساعت 8:45
په وخت دوبای بلندترین خغلی مرخیل وی پراتو بجو 15 دقیقو د نړۍ تر ټولو لوړ ودانۍ برج خلیفہ د افغانستان په بیرغ رڼا شو. لغ رئیس شامان الله خان په 1299 کال کې له برتانیې څخه د افغانستان خپلواکي برته اعلان کړه. د افغانستان خپلواکي ورځ لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو ته وګیاست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ټرمپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. ښاغلي ټرمپ پرون وویل د بیلاروس اعتراضونه تر ډیره سوله ییز ښکاري. د زیاته کړه داسې نه ښکاري چې په بیلاروس کې ډیره ډیموکراسي وي. اعتراض کوونکي د اګست د 9 په انتخاباتو کې لوکاشینکا د ولسمشر په توګه د منلو وړ نه ګڼي، ځکه په باور یې دا انتخابات له درغلیو ډک وو. ښاغلي ټرمپ د دې په اړه چې څه وخت به له موسکو سره خبرې کوي څه نه دي ویلي. د زیاته کړه چې له نورو خلکو سره به هم خبرې وکړي. او ټاکل شوې ده چې رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوې روزونکی شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د بارسلونا کلب رئیس جوزیپ ماریا بارتامو پرون له بارسا ټلویزیون سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه. ماریا بارتامو زیاته کړه که تغییر رانه شي کومن به د بارسلونا نوې روزونکی وي. څلور ورځې مخکې له دې اعلان د اروپا اتلانو د اخیری لیګ په څلورم پړاو کې بارسلونا د بایرن مونیخ په وړاندې په 2-2 بایلله. و 50 کلن کومن له 2013 کال رئیس د هالند فوټبال ټیم روزون کړي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه هلته ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې پرون په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزې په مناسبت جشنونه جوړ شوي، خو ورسره په کابل ښار باندې راکټونه لګېدلي دي چې د دغو بریدونو له امله ځینو خلکو ته تلفات اوښتي. د تلفاتو تازه جزئیات د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان داسې بیانوي:
په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله عدد دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي.
د راپورونو په اساس طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو د طرح جوړونکو ملا شیرین نورزی د بین الافغانی خبرو د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره نه رد او نه تاییدوي، خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنگ کې وي.
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن، مذاکرات و میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده او طرف واقعی نیست.
به همخر اغلی رازو لمری مطلب تا ده. افغانستان ده کورونیو چارو وزارت وی پا کابل خار بنده ده پرونیو بردونو تلفات زیاد شویدی. پرون پا کابل خار بنده ده افغانستان ده خپلواکی ده بیاگر تلو ده یو سلو یوی میکلیزی پر محل ده جشنونو سره په یو وخت لسو زیات راکټونه لګېدلی دي. په دغو بریدونو کې د تازه جزئیاتو له مخې درې کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته چارواکو په وینا پر کابل د سه‌شنبې د ورځې په راکټي حملو کې د دولتي کسانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان د سه‌شنبې په ماښام د اګست په 13مه نیټه ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
یا توغندې د کابل ښار په مختلفو نواحي له دوه واسطو څخه توغول شوي او د کابل ښار د لومړۍ دوهمې اتومې او شپړسمې نایو په اړوندو پرتو سیمو کې پر مسکوني کورونو لګېدلې دي. په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله عدد دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي، چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دي.
څه هم ښاغلي آریان په دې پېښه کې د دوو دولتي کسانو د وژل کېدو خبره کړې، خو دا یې تایید نه کړه چې آیا دا کسان د جمهوري ریاست کارکوونکي وو که د کومې بلې دولتي ادارې. فرانسې خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد سوي راپور ورکړی چې په ټپیانو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د تشریفاتي ګارد شپږ غړي شامل دي. د سه شنبې په ورځ د اګست په 13مه نیټه په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101مې کلیزې په مناسبت پر مراسمو د توغندیو بریدونه وسول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سایټ انټلیجنس ګروپ په نوم یوې پاڼې چې د داعش په ګډون د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري له قوله لیکلي چې داعش ډلې په یوه پیغام کې پر کابل د توغندیو د برید مسؤلیت منلی دی. د معلوماتو له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې ویلي چې د سه شنبې په ورځ پر ارګ ماڼۍ سفارتونه او د افغان حکومت پر دفترونو شپاړس راکټونه وویشتل. خو د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پر بېلابېلو استوګنیزو سیمو څوارلس راکټونه ولګیدل. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل چې داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی په هدفي عملیاتو کې وژلې دي. د دې ادارې څخه په خبر اسوي اعلامیه کې راغلي چې اورکزی شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ننګرهار پر محبس حمله طراحي کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو لاس درلود او پکښې 15 کسان وژل شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د طالبانو د مرکچی پلاوی د یو غړي په اړه راپور ته ځینو. راپورونو کې ویل شوی دی چې طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرح جوړونکي ملا شیرین نورزای د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. طالبانو دا خبره نه رد او نه تایید کړې ده، خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنگ کې وي. تر لنډې دمې وروسته راپور. طالبانو هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې ګوندې د دې ډلې د مرکچی پلاوی یو غړی د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی دی. په دې وروستیو کې انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي ملا شیرین نورزی چې اوس د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی ټاکل شوی، د جنرال عبدالرزاق د وژلو اصلي طرح دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرته له دې چې د خبر رد یا تایید کړي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد 19 کلنې جګړې ته اشاره وکړه او ویې ویل
و مذاکرات هم در میان کسای میجه که در
مجاهد وای خبری تری ده هاگو ترمینز کیگی چی پا جنگ کیوی لحقو سر ده سولی خبراتو رو تا ارتیا نشتا چی جگره کی ورس رخ کیل نی باید وایم زمو کسان چی پا جگره کی کیلو او سولا کی هم برخلری او ممکن هم دا کسان پا جگره و وجنو کی شامل وی
می خواهن از رای سیاست پیش برن هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیری جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشند.
جنرال رازق د کندهار د امنیه یو نموته قومندانو چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13مه د کندهار د والی په دفتر کې لیوي غونډې څخه دراوتلو پر مهال وژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې نوموړی د دوی د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. بریدګر چې د راپورونو له مخې ګلبدین نومېده تازه د کندهار د والی په ساتونکو کې شامل شوی و. وروسته امریکایي چارواکو ویل د بریدګر اصلي نوم راز محمد و او پر جنرال رازق تر برید شپږ میاشتې مخکې په پاکستان کې د طالبانو لخوا روزل شوی و. په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جنرال عبدالرزاق د قتل پر مهال ملا شیرین نورزی د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی و. د طالبانو دې سرچینې چې د دې ډلې په استازیتوب یې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او له همدې کبله یې خپل نوم یادول نه غوښتل، ازادي راډیو سره خبرو کې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو مهم قومندان یاد کړ چې په وینا یې په 14 ولایتونو کې د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو مشري کوي. د دې سرچینې په وینا ملا شیرین نورزی د طالبانو رامنځته کېدو راهیسې د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه درلود او د هغه د باور وړ یو کس و. د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د ملا شیرین نورزی د شمولیت خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. طالبانو په وروستیو کې خپل مرکچی ټیم اعلان کړی چې په کې د ملا شیرین نورزی په شمول 4 نوي نمونه تر سترګو کیږي. په قطر کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته پر ملا شیرین نورزی د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې د لاس لرلو د تورونو په اړه وویل د بین الافغاني خبرو مسأله په یو حساس پړاو کې ده. نوموړي وویل دا ډول مسئلو مطرح کول دا خبرې اترې له خنډ سره مخ کولای شي. افغان حکومت د جنرال عبدالرزاق د قتل د څیړنې لپاره یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی و او ژمنه یې کړې وه چې عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه چې د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د جنرال عبدالرزاق په وژنه تورن څوک شامل وي څه نه دي ویلي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې او ورزو د خپلواکۍ د بیاګټلو د مراسم راپور ته چې له خوست زموږ خبريال نجیب الله الوخیل را لګل دی. په خوست کې هم پرون د ګڼ نورو ولایتونو په څیر د افغانستان د خپلواکۍ د بیاګټلو یو سلو یو مکلیزه ونمانځل شو.
د خوست یو شمیر قومي مخاورو رون اندو او خزینه مدني فعالانو په دې ولایت کې د خپلواکۍ د یو سلو یو میکلیزه د لمانځنه په مراسمو کې وویل د دوی پلرونو خپل هیواد خپلواکي وګټله، خو د اوسني او راتلونکو نسلونو وجبه جوړیږي چې په ګډه په دې هیواد کې د امن، آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي د هیواد له ازادۍ یو د پاسه سل کاله تیر شول، خو لا هم د دې هیواد خلک له سولې ژوند او نسبي اقتصاد څخه بې برخې دي. قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
پلرونو کومو قرباني ورکړي دي، وطن یې آزاد کړی ده، خو بیا موږ خپل وطن ته کار نه ده کړی، همداسې مو پرېښولې دي. اوس موږ په وطن کې د وچې ډوډۍ خلک بارمون دي، موږ تعلیم ونه کړو، ملک ته متوجه ونه کړه، د خپل او ملک مدا سیړان غړو چې پرېخو. اوس موږ غړو چې پرتون کې ډېر کوشش وکړو چې د ملک نور جوړ شي، د دې بدبختۍ نه وځي، په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
قاضي احمد ببرکزی د غازی ببرکخان زدران مسایدی د ول
نو دغه قومونه او دغه ولسونه چې د غازی ببرکخان ملای کلکه مضبوطه تړلې وه، دغه لوی جبهه، دغه لوی کاروان په یو منظم چوکاټ باندې او ازادۍ تبدیل شو، او د ولسونو مینا او محبت وو چې نن الحمدلله مونږ د ازادۍ د استقلال دا بیرغ په هر ولایت کې جګو.
په خوست کې د افغانستان د ازادۍ د یو سلو یو میکلیزه د لمانځنه په مراسمو کې د نارینه او په خوا کې لسګونو ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. دو تنو خزینه مدني فعالانو محبوبه سعادت او سیما بریمن ویل
مخکې هم خویندو د خپلواکۍ کې خپله برخه درلودله او په خپلواکۍ کې مهم رول لوبول دی، نو دوی کوشش کوي چې د علم یا د قلم د لارې نه مشه د پاره خپل د هیواد خپلواکۍ حفظ کې وایستي.
نن چې دیسې ته مونږ راغلي یو خپلواک یو آزاد یو، نو مونږ ډېر احساسات پرې دلی دي. د ټول شریف اولاس، با عزت اولاس او شهامت اولاس ته د ازادي مبارک وي.
د نعمت الله کریمی او محمد نبی په نومونو دوه تنه مدني فعالان وایي د دا ډول مانځلو یو ښه اغېزه ده چې نوي نسل ته هیواد سره د مینې روح یې ورکوي.
د خوښۍ احساس کوو ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. موږ ته لازمه ده چې په پوره جوش او ولولو سره په دې کې ګډون وکړو.
د دغه ورځې یوه ګټه خو دغه ده چې زموږ وړ نسل ته یوه ملي روحیه ورکوي. دوی چې کله دغه سردونه او دغه موسیقۍ د هیواد ملي ترانې دغه چې کله دوی اوري، د دوی په ذهن کې یو ډول ملي روحیه پیدا کیږي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پتمن د افغانستان د خپلواکۍ تاریخي شالید ته په کتو وویل تاریخ نه بدلیږي. د لوی پکتیا خلکو چې د خپلواکۍ په جګړه کې برتانوي هند متارکې ته اړ کړ. د خوست والی په وینا ازادي په توره ګټل کیږي، خو په پوهه او تدبیر ساتل کیږي. نو اوس د دې وخت دی چې د زده کړو له لارې افغانان ګټلې ازادي سمبال کړي، اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غوښنیولای دي. اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د ویډیوزو مطبوعاتو تبصری وایي.
ملټری ټایم د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو رپورت خپور کړی.
په راپور کې راغلی چې د 400 طالب زندانیانو د خوشکیدو د بهیر درېدو د افغانانو خپلمنځي خبرو فایل زندولې. وړاندې راغلی افغان حکومت سمدستي اوربند غواړي، خو طالبان وایي په دې اړه به په خبرو اترو کې هوکړه وشي. د افغانانو د خپل منځي خبرو پایل نږدې له 15 میاشتو راهیسې ځنډیدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د پایل په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنی. چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د افغان حکومت یو پلاوی به په قطر کې د طالب استازو سره خبرې پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې کله پیلېږي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو دریځ ته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا که داسې ونه شي ټول ګډ شریکې به یې وبایلي، ځکه پایښتي سوله د خلکو له ملاتړ پرته نه ټینګیږي. د هند یو شمیر آنلاین ورځپاڼو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر افغان هندوانو او سیکانو لپاره د پناه ورکولو هڅو ته پاملرنه کړې. د آوټلوک انډیا ورځپاڼې ویلي تیره اونۍ د امریکا د استازو په جرګه کې په دې اړه یوه طرحه وړاندې شوه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د هندو او سیک اقلیتونو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یو شمیر افغان سیکانو او هندوانو ازادۍ راډیو ته هم ویلي وو چې د خپل هیواد د پرېښودو هڅه کوي. په دې وروستیو کې هندوستان هم یو شمیر افغان هندوانو او سیکانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې چې یو شمیر د همدې ویزو په ترلاسه کولو هندوستان ته تللي. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سیکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ازادي رادیو ته غواګیست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. لکه څنګه مو چې په مطبوعاتو کې واوریدل، د افغانستان سیکان او هندوان له دغه هیواده د امنیتي پیښو او ورپیښو ګواښونو خطرونو په خاطر وزي. خو پرون د ازادي رادیو خبریالې فیروزه عزیزي له سونی سنگ سره چې د افغان سیکانو د حقونو یو پلاوی او فعال دی په افغانستان کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په مناسبت یو مرکه کړې وه. سونی سنگ په دې مرکه کې وایي چې دوی له افغانستانه نه وزي، او کوم سیکان او هندوان هم چې له افغانستانه وزي د مجبوریت له مخې وزي، او که شرایط بیرته ښه شي نو بیرته افغانستان ته د راستنېدو تکل او هوډ لري. په دې اړه به غوږ شو د سونی سنگ خبرو ته چې لومړی د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت کړي.
زه سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم. البته دا د 101 کال چې دی د مونږ د ازادي ورځ دا مونږ ډیر خوشحالي سره لمانځل کړی. دا تقریبا مونږ سهار 15 بجې دا ټول کسان په ترمسال کې وجوه سوی وو یا ګوردوارې ته. د دې نوی کال یا چې د 101 کال زمونږ اسٹارٹ دی آزادی ورځ نه کېږي، د لپاره مونږ دعا وکړو چې خدای وکړي دا زمونږ تاسو په وطن کې صلح او ثبات راشي، چې ان شاء الله مونږ لکه نورو نړۍ غوندې خپل وطن کې په صلح کې ژوند وکړو. او ډېر ته خوشاله ویاړم د خپل امن الله غازی باندې زمونږ قهرمانو، او زمونږ قهرمان دی تر اوسه تر څو چې دا دنیا ته دې تم بدم پاتې شي. او زه خپل په افغانستان نوم باندې د آزادی باندې ټول شان باندې ویاړم، ځکه چې د افغانستان یم او ډېر زیات خوشاله یم. نه تنه زه چې موږ ټول هلی هنود او هلی سیک چې په افغانستان کې دی له دې ورځ نه ډېر زیات خوشاله دی، پرته له دې چې موږ په افغانستان کې دا ازادي ورځ خپل منځو په انډیا کې چې کوم افغانان دي په ګرد نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتو کې تللی دی ټول خپل پرکونه سره هلته ډېر خوشحالي سره خپل د ازادي ورځ مانځي.
سنگ سي تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سک افغانان وو کله هیواد بهر دی هغوی سره په اړیکو کې یاستئ، د هغوی نظریات څه دي د دې ورځې په تړاو باندې، همدارنګه خپل خاطرات تاسو هم وایي.
یو نه یو ورځ مطلب ډېر کسان نظرات مې داسې لیدلې ده چې دوی وایي چې موږ وسله د جا ورسو چې موږ کوچنیان چې موږ ماشومان دي دا درس وی او خپل ډاکټرا واخلو بیر طرفه خپل افغانستان کې خپل ایواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل ایواد په مختلفه ان شاء الله چې حکومت وسی څنګه چې ځکه چې دا افغانستان د لپاره ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان کې زیږیدل دا مور د وطن دا دومره قربان دي لري. او دا نه چې څنګه چې یو کس راغی تفنګ سره مو ولیا مرمی سره ول دي ځواب دي مرمی باندې باید ورکوم، یا نه څنګه چې وستا خو ایواد دادا خو جګړه روان دي وستا خو افغانستان د مشکل لري په نورو ایوادو کې هم دغه جګړه روان دي. ان شاء الله چې موږ نو دا به دا چې دا جګړه او دا مشکلات په ان شاء الله ډېر زړه ختم شي. او بل خاطر دا غدا چې پروسه کال موږ یو برنامه جوړول یو رسنۍ سره ورما پلاس کې بیرکو او د اکبر خان ته نه موږ تکیدو نو یو سپینجر کس راغې مانه پوښتنه وکړه، مانه پوښتنه کوي سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ دې نیولی ده او دا انډیا بیرغ ولې نه نیسې؟ نو اگر راته ډېر سخت جالب ما ورته وویل حاجي صاحب زه درسته زه سیک یم نه تا نه په مذهب کې جلا یم اما تا وینه نه او ستا هېواد نه جلا نه یم ځکه چې څومره تا په افغانستان باندې حق لري، افغانستان په تومره تا باندې څومره حق لري، دومره پر ما هم لګوي ځکه چې زه د افغانستان سیک یم.
سنگ صاحب راځو دې ته چې پوهېږئ چې په دې وروستیو کې له تاسو سره حادثات زیات شول او زیات سیک افغانان مو له هېواده بهر ووتل، په ټوله کې د تاسو په دې روحیه یې تاثیر کړی ده دې موضوع که څنګه؟ یعنی تاسو هم داسې څه تکل خو به نه لرئ چې لاړ شئ له افغانستانه؟
زموږ ځوانان اختطاف شو، زمونږ کسان اختطاف شو، دو وار په موږ باندې حمله انتحاري وشو، یو وار بل زمونږ کور کې نه نوتو، اته موږ ناموس باندې دوی لاس واچول. په دې کمې شپو کې تقریبا پنځه میاشتې مخکې چې دی هغه شاید کې زه خپل هم چې ما خپل فامیل شپږ کسان له لاسه ورکړه، چې زما پلار و، زما وریندار و، زما وریره و، زما کاکا لور و، دی هغه کوچنی لور بل و چې دوی ټول په حق ورسېدو په شهیدان شو. او هغه حادثه نه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاتې شو. نو پر رویا باندې خدا سے تاثیر نه کړه، افغانستان کې مونږ عادت شوی او زمونږ وطن خدا سے جنگ زده دا اوس څنګه وو کو مطلب صرف زده سره لپاره درد کې چې دا په ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماری دلته پاتې یو، یعنی چې 500 کسان پاتې یو چې مونږ د خې او چاته ځان نه رسولای او په مونږ باندې تاسو ظلم کوي دا ډېر بد خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دغه ځای کې ده. او موږ خپل هم داسې شرمېږو کسان ده چې کوم کسان چې مونږ له دې جهازي ځکه چې وطن د مور حیثیت لري هغه اولاد به څه ولري چې خپل مور تنا پرېږدي؟ خو مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې مونږ په غېږ کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو لبنان ته هلته د ملګرو ملتونو تر ملاتړ برخمنې یوې محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژلو په تور باندې د حزب الله د لبنان ډلې یو غړی محکوم او مجرم پیژندلی دی. رفیق حریری په 2015 کال کې په بیروت ښار کې په یو بمی حمله کې ووژل شو. د هغه د قاتلینو د محاکمې لپاره له ډیره وخته هڅې روانې وي او درې نور کسان هم په دغه تور باندې غیابی محاکمه شوي چې د رفیق حریری په وژنه کې لاس لري. په دې اړه راپور له ملالۍ بشیر اورو.
سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مهری، حسین حسن انیسی او اسد حسن صبرا پرون په هیک شار کې د 2015 کال د پیښې په تړاو په غیاب کې محاکمه شول. د لبنان لپاره ځانګړې محکمې چې مرکز یې په هالند کې دی یوازې عیاش په تروریستي حمله مجرم وپیژنده او د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله یې درې نور کسان بری اعلان کړل. قاضیانو ویلي شواهد ښکاروي چې عیاش له هغو شپږو تلیفونونو یو درلود چې د رفیق حریری وژونکي ډلې ورڅخه استفاده کړې وه. د شیعه حزب الله ډلې د دغو څلورو مشکوکو کسانو د اوسېدو ځای څرګند نه دی. د دوی محاکمه په 2014 کال کې پیل شوې وه. له قاضیانو یوه ویلي هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د حزب الله مشرتابه چې د ایران ملاتړ لري یا د سوریې حکومت د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 په پیښه کې لاس درلود. په دې پیښه کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په ګډون 22 کسان وژل شوي وو. د لبنان حکومت او یو شمېر نور هیوادونه حزب الله ډله د حریری د وژلو مسؤوله بولي، خو دمشق او حزب الله دا ادعاوې رد کړې دي. د لبنان مخکښ سیاستوال او سنی مذهبي مسلمان رفیق حریری قتل په دې هیواد کې ترنګلتیا رامنځته کړه. د هیګ محکمې په داسې حال کې د 2015 کال پیښې د مشکوکو کسانو په اړه پریکړه اعلان کړه چې لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ دی. د اګست په 14 د بیروت په بندر کې خونړۍ چاودنه وسوه چې پکښې شاوخوا 180 کسان وژل شول او تر 2000 زیات نور ټپیان شول.
انتخاب شد و چرا؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
وقت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی کیږي. ورزو د افغانستان سیمی او نړۍ مهم او لانډو خبرونو ته امریکا به هغه سیاسي توافق تجمن پاته شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دغه خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په پرونیو راکټي حملو کې ووژل شول. د کورونې چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه او ویل چې د کوچنیانو او دوه دولتي کارکونکو په ګډون د شپاړس کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 121 کلیزې په مناسبت د کابل په دارالامان ماڼۍ کې پرون ماښام مراسم جوړ شوي و. اخوا په دوبۍ ښار کې برج خلیفه هم د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. او تمه ده رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا هم ولولای. وخت په افغانستان کې اته بجی او دوه دیرش دقیقې کېږي. دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي په ډیره برخه کې، او لومړی یو راپور هم لرو. راپور د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په اړه باندې د خبرګونو په لړۍ کې دی. ایران کې د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په وړاندې د رسنیو خبرګون د حکومت دریزونو ته ورته دی. د ایران حکومت اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په باب د اماراتو پریکړه چې کېدای شي ایران ته یو درون گزار وګڼل شي یو لویه تېروتنه ګڼلې ده. ځینې ایراني رسنۍ په دې باور دي چې دغه اړیکې به د ایران خلاف د اسرائیلو استخباراتي هلو ځلو کې اسانتیا راولي. دا چې د اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو عادي کېدل به په ایران څه اغیز ولري، د ازادي راډیو په دغه تحلیلي مطلب کې اورو چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
ایران د متحده عربی اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ چې امکان لري په تهران باندې په ځانګړې توګه وروسته له دې فشار زیات کړي چې ځینو امریکایي او اسرائیلي چارواکو وویل د سیمې نور هیوادونه هم کېدای شي ورته لار خپله کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د متحده عربی اماراتو د مشر شیخ محمد بن زاید دغه پریکړه یوه لویه تیروتنه وګڼله. روحانی اماراتو ته خبرداری ورکړ چې اسرائیلو ته اجازه ورنکړي چې سیمه کې د پښې ځای ومومي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری هم وویل چې د اماراتو او اسرائیلو د سولې په نتیجه کې به د اماراتو په وړاندې د تهران چلند بدل شي. هغه وویل که په فارس خلیج کې څه پیښ شول او د ایران ملي امنیت ته تاوان ورسېده نو مسؤول به یې امارات وي. په ایران کې ګڼ خلک په دې نظر دي چې د اماراتو او اسرائیلو ترمنځ ژورې اړیکې او په سیمه کې د اسرائیلو د حضور پراختیا به د ایران سیمه ایزو اهدافو او ګټو ته تاوان ورسوي. ایران اوس هم د امریکا د بندیزونو له امله تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی او کرونا وبا هم په سیمه کې تر ټولو زیات ځپلی. رسمي شمیرې وایي 340 زره کسان په ایران کې په کرونا اخته شوي دي او تقریبا 40 زره کسانو ژوند بایللې دی. د امریکایي ځواکونو لخوا د ایران د قدس ځواکونو د قماندان جنرال قاسم سلیمانی وروستۍ وژنه د ایران رژیم ته یو بل گزار و. پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو فریدون مجلسی یو ایرانی ویبسایت سره خپلې وروستۍ مرکې کې وویل شک نشته چې د اسرائیلو د امنیت په زیاتولو او کمولو کې لوی عامل په ایران باندې د فشار زیاتول او کمول دي. د ایرانی رسنیو ریپورتونه وایي چې د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو په عادی کې دوه سره به د ایران خلاف د اسرائیلو جاسوسي هلو ځلو کې اسانتیا راشي او امکان لري چې اسرائیل ایران ته څیرمه د استخباراتي معلوماتو د ټولولو یو مرکز جوړ کړي. دغه ریپورټونه وروسته له دې خبرېږي چې تیرې جولای میاشت کې د نتنز په اټومي تاسیساتو کې یو مرموزه چاودنه وشوه او په دې وروستیو کې د ایران په څو ځایونو کې چاودنې او د اور لګیدو پیښې وشوې چې ورپسې داسې ډنډوري خبرې شوې چې ګواکې د اسرائیلو پکې لاس وو. نور ریپورټونه وایي د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو رسمي کېدل به د ایران او اماراتو سوداګریزو اړیکو ته تاوان ورسوي. د ایران د سوداګرۍ خونه امارات خپل لوی تجارتي شریک ګڼي. سید هادی برهانی په تهران کې میشت یو بل کارپو وایي د ایران ډیپلوماټیک ادارې باید اماراتو ته په ډاګه کړي چې ایران باید داسې یو اماراتو ته چې اسرائیلو سره اړیکې ولري د پخوا په سترګو نه ګوري. هغه اسرائیل د ایران تر ټولو مهم دښمن وګڼه او زیاته کړه چې تهران باید خپل غبرګون د نورو اسلامي او عربي هیوادونو سره همغږی کړي او د اماراتو په وړاندې له یو اړخیز اقداماتو باید ډډه وکړي. د ایران د پارلمان یو بخوانی غړي علي متحری امارات په خیانت تورن کړ. خدای هم ویل چې د ایران حکومت هم ملامت دی. خغلی متحری چې تل د حکومت په پالیسیو انتقاد کوي په خپل ټویټ کې ولیکل چې مونږ عربان وویرول او په لوی لاس مو د اسرائیلو غیږ ته ورټیل وهل. متحدو عربي اماراتو او اسرائیلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د وی هوکړې په اساس چې امریکا یې منځګړیتوب وکړ په خپلو منځونو کې همکاري او د اړیکو عادي کول پیلوي. اسرائیلو په کلالي کې منلي چې خپل خاور سره د لویدیځ غاړي د ځینو سیمو یو ځای کول چې ګڼ هیوادونه هم مخالف دي دروي. متحد عربي امارات وروسته له اردن او مصر څخه دریم عربي او اسلامي هیواد او د خلیج لومړنی هیواد دی چې اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
ته ازادي ووریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یو بل خبرونی ته هم شرق لاس وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستون زوباندې د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. اهله دې چې تاسو ستونزي او تاسو پوښتنه پکې جواب سي ک وخت وو نور پیغامونه به هم را واخلو. خو تجدید د همدې نورستان پرستون زبان دی پاتې جو دا اونیمو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړی ده چې تاسو پوښتنه جواب کړی دي. تر ویلاندې وقفه ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډيره زیاته مننه کوم چې مشتمو وخت راکې او د نورستان ولایت څخه زموږ یو شمیر اوریدونکو مشت پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګل چې کړه دا غتر و برمه بیا به تاسو جواب تراسو.
صحیح نورستان ولایت عمل صالحنا تاسو به تاسو سیمه زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسوالي امنیت الحمدلله تقریبا دا د دې اشکال کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره د وسوالي امنیت تامین کړی. د ولی متاسفانه موږ چې دی د شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد او فضا کې تګ راتګ نشي کولای. همدارنګه د نورګرام او دواب ترمن چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کوم ترازو د سوالګانو د زمنګ متاسفانه دا ساحو امنیت هم ډیر زیات د دې منګونو سره مخامخ دي. عام مسافر شي په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزيږي، همدارنګه نور غل راکوزيږي، خلکو نه پیسې اخلي، اول حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت او محلي حکومت دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملي اقدامات نه دي تر سره کړی دي. والسلام علیکم.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدون کې اواز خو مو واورېدی، دوی تر ډېره د امنیتي ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري. غواړم ستاسو جواب د دغه پوښتنې یا د ګیلې ته واورم.
ظاهر صاحب، دا د موږ ورور سلیواما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی و، له دې نه ډېره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچوله. ظاهر صاحب، دا د مرکز واما حتی وایګال برګمټال کاندیش او د سنور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي. همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کاندیش برګمټال د اتي کالو را په دې خوا عمومي سړک څخه تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي، د مخالفینو لخوا مسدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردو ملي نظم او د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي، تر څو چې دا لار خلاص کړو. اما په خپله کاندیش او برګ مټال کې د موږ ولسوالۍ هلته هستي پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي، د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولای شو. صرف عمومي لاره د ورور کوم شکایت وکړه، د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولای. هوایي موږ د دوار ورسوالۍ هم اکمالوو، هم خپل دولتي اراکین انتقالوو. دا د کوم مشکلات د عمومي لاره کې مدرکیږي. خوشبختانه چې نورستان ولایت په سطح هر چیرته که چیر مشکل هم پیدا شوی، په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤولین ملکي او نظامي په ګډه سره د خپل غټي قومي او محلي مشرانو سره د مشکل تر رسیدګي کړی ده. کوم ستونزه چې فرض مثال نورستان خواته کله کله اغیز اچوي، هغه د نورستان عمومي لارو چې چپه دره او ګوسلاکو سندو ساحه دي، هغه د کنل ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، موږ هماغه لحظه هماغه ما وخت سره د کنل امنیتي او ملکي مشان سره ارتباط کوو. دغوی کورم ودانی چې تر اکثریت حده پورې د مشکلات سره رسیدګي کړی ده. بیا په هر حالت هغه مسیر لږ ذره فاصله اوږد ده، 1.3 کیلومتر فاصله دي د نورستان مرکز تر کنل اسداباد پورې. خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کېږي. عین شکل د نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپله ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلاتي که نور سکتورو په برخه کې مشکلات که په عین زمان رسیدګي کړی ده. متاسفانه چې علیشنګ او الینګار د نورګرام دواب ولسوالۍ په مسیر کې پراته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب او مندول خواته رواني په دالشنګ والي انګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کته کېږي او هلته په شهادت رسول کېږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده. اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کنړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري، چې موږ مستقیما نور باندې حاکمیت نه لرو چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راسو تاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې معلم. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسا چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده، و بابا کمرې لري، باقي شپږ سینکونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست دي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زموږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نه واسطه لرو نه شی لرو، باید چې کوم دی موږ ته پوره توجه ورسلام.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکي ستونزه د ښوونځیو په اړه وه. که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایست، او په ځانګړي ډول لکه دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرسته سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، د معارف په برخه کې معمولا لکه نور ولایت غوندې تر یو حده پورې
متاسفانه سه په تیرو وختو کې اقدام نه در سوای غیر امکانات نه په خټو غا استفاده نه در سوای موږ نه یوازې د معرف په ساتره د صحت هم په ورشي د روغتیا او د نظارت په ورشي د نور فکرو په ورشي هم مشکلات لرو به نه هیات مشکلات درو د څه نشو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نیو خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسی تراسر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولی ده تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر نیول سوی موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسمن تسلیم کړل او هم تنظیم مکاتب د کار لاندې یا د کار لاندې یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقیږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقی نو هدف فدی کې راځي د معرف د کومې ستونزې او مشکلات چې موجود دي موږ ان شاء الله مراورته